په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې درورو. خو پیل خبرونه کوم. سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منظور کړی دی. د پکوز جنوبي وزیرستان کې وسلوالو دوه کسان وژلي او د اسلامي همکارو سازمان سبا په سعودي عرب کې بیړنۍ غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی نن د انتخاباتو په قانون کې د بدلون یو بل منظور کړی دی. د اسمبلی غونډه د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پارلماني چارو د کمیټې چیرمین رانا ارادت شریف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل وړاندې کړ. د اپوزیشن ګوندونو د بل د منظورورو پر مهال احتجاج وکړ. خو د اسمبلی اکثریتي غړو د هغې په حق کې رایه ورکړې. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي نماندان تر درو ورځو پس په بل کوم ګوند کې نشي شاملېدی. د یادونې ده چې د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو د 8 فبروري په انتخاباتو کې د آزادو نماندانو په توګه برخه اخیستې وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې ویلو سره چې تحریک انصاف د ګوند دننه انتخابات نو کړي، هغه ګوند ته د کرکټ بیټ یا بلا چې روایتي نخې وه نو ورکړې. د تحریک انصاف نماندان چې په بیلابیلو نخو انتخابات کړي ول تر بریالي کېدو وروسته په سنی اتحاد کونسل کې د دې لپاره شامل شول چې په پارلمان کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو ځانګړي څوکۍ وګټي. د پاکستان سپریم کورټ 13 میاشتې په پریکړه کې ویلي وو چې په پارلمان کې د تحریک انصاف آزاد غړي په 15 ورځو کې د انتخاباتو کمیشن کې د سوګندي بیانونو په جمع کولو په هغه ګوند کې شاملې دی او ځانګړي څوکۍ ترلاسه کولی شي. خو په نننی قانون کې راغلي چې د پاکستان هیڅ یو عدالت دا لغوه کولی نشي. د کوز جنوبي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون د غزلې په لنډي ډوګ کې دوه کسان وژلې دي. د اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید نن مشال وډو ته ویل دا پیخه پرون ماسپخین هغه محل شو چې د تور شو په وګاډي کې سپرو وسلوالو په دوه کسانو ډزې وکړې. د موړي په وینا لوجل شو څخه یو د محمود خان په نوم د سکول یو استاد مسید زیاته کړې چې د پیخه مقدمه درج او پلټنې پیل کړې دي. بل خو د کوز جنوبي وزیرستان یو قومي مشر ایاز وزیر نن مشال وډو ته ویل پولیس او انتظامی چارواکی د خلکو د امنیت ساتنې په چاره کې ناکامه شوی دي.
پتاخوري تماکات ټول انتظام نه بالکل ته خاموش شو. نو نه رونی آیا نه کوم طرف ته د وزیرستان دی.
په کوز جنوبي وزیرستان کې د پرونی بریدزي مواري تر دې د مکمه وسلواله ډلې نه د منلې د غزلي خلکو څو ځله د نامنه پیښو پر ضد مظاهره کړې دي. حکومت یې غوښتي چې د دوی امنیت ټینګ کړي. حکومت او هم پوز وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد عملیات جاري ساتلې دي. هم پرون بیا د شمالي وزیرستان په میرلي کې د دوو وسلوالو ډلو په نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور تختول شوي دي. ځایي خلکو او استخباراتي چارواکو مشالډو ته ویلي چې نښته پرون غرمه مهال شوې وه چې پکې وسلوالو د حکومت پلوه طالبانو یو قمندان محاصره کړو. دوی په خبره د ډزو په نتیجه کې د حکومت پلوه طالبانو قمندان وژل شوی او دغه څلور پلویان چې پکې یې زوی هم شاملو مخالف وسلوالو تختولی دي. ورسته د زهین الله په نوم دغه کمانډان د زوی مړې هم په سیمه کې موندل شوی دی. په دې اړه ځایي پولیسو سندي ویلي او کمی وسلوال ډلې هم د بریدزي مواري نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بنگلاديش کې د ورستیو مظاهرو یو شمیر یو مشر تنظیمونکي ناهید اسلام نن غوښتنه کړې چې د نوبل جایزې ګټونکي محمد یونس دې د غیواد لنبهاله حکومت مشر وټاکل شي. د لغه ورسته ده چې په بنگلاديش کې د کارجنو ولسی مظاهرو په نتیجه کې وزیر اعظم شیخ حسینه واجد پرون استعفا ورکړه او لغه غیواد ووتله. اسلام پر ټولنیزو رسنیو په خپل بیان کې زیاته کړې محمد یونس د ورستیو مظاهرو مشري کوونکو زده کوونکو ته ویلي دي چې هغه د لنډمهاله حکومت د مشر چوکۍ سنبالولو ته تیار دی. یونس له ډېرې مودې راهیسې د حسینې واجد مخالف پاتې شوی دی. د یادونې ده چې بنگلاديشي زده کوونکو په سرکاري نوکرایو کې د کوټې پر سر د حسینې واجد د حکومت پر ضد لته څو نه راهیسې مظاهرې پیل کړې وې. هغو مظاهرو وروسته پر تشدد بڼه خپله کړه او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. حسینې واجد شاوخوا 15 کاله د بنگلاديش وزیر اعظم وو. او د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د اگست پر ومه یعنی سبا په سعودي عرب کې جوړیږي. د پداسې حال کې چې ایران د هغه هیواد په پلازمینه تهران کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیا د تیرې اونۍ د وژنې د غبرګون په اړه غور کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي همکارۍ سازمان پرون ویل چې د جدې په غونډه کې به پر فلسطین د اسرائیلي قبضې د جرمونو او د اسماعیل هنیا د وژنې په څیر موضوعاتو خبرې وشي. په یعنی وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د او آی سي د غونډه د تهران او د اسلام آباد په غوښتنه بدل شوې ده. په اسلامي همکارۍ سازمان کې 50 هیوادونه شامل دي. د عرب لیگ برعکس په دې سازمان کې د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون غیر عرب نفوذ لرونکي هیوادونه هم شامل دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان قومي اسمبلی نن د انتخاباتو په قانون کې د بدلون یو بل منظور کړی دی چې مخه په آزاد حیثیت کې د انتخاباتو ګټونکي نمائندان په کوم بل ګوند کې لګډونه ګرځول دي. بل پرو پرون په سوابای کې د پاکستان تحریک انصاف جلسې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي او امیګون مشر محمود خان اسکزي ویل چې د پاکستان حکمرانانو د عمران خان پر ووټونو ډاکه اچولې ده.
نن چې کوم حکمران دي د عمران خان د پارټي مینډیټ غلا کړی دی دا غلدي.
پرون په کوز جنوبي وزستان کې وسلوالو دوه کسان یو هدفي برید کې وجلی دي. دغه ضلع پولیس وایي د پیښې اف آی آر درج او پلټنې پیل کړې دي.
ډیر په خپل مدیر مو اف آی آر وکړ چې قبل د ستاندازي جرم وي او نور داس پته خونه دوه لګې دلی و نه معلوم دوه کیسه.
او د باجوړ د ماموندو یو کوند میرمن چې خاوندې په 2001 لزیز کال کې په هغه سیمه کې په یو بمی چاودنه کې وجل شو وایي چې د ژوند ضرورتونه په ګرانه پوره کوي.
ډیره په مشکله باندې پوره کو کل یو کل نه یو کل د ماشومان دی جاري کل سغواړي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی ولرنه موضوع تر ازو د پاکستان قومي اسمبلی نن د هغه واد په انتخاباتي قانون کې د بدلون یو بل منظور کړی دی. د دې بل مخه داسې ویل کیږي چې د تحریک انصاف ګوند چې کوم کامیاب نمائندان دي په پارلمان کې په قومي اسمبلی کې هغه هم په آزاد حیثیت کې پاتې کول دي. تیر میاشت سپریم کورټ یو پریکړه کړې و چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو ته باید په یا هغه ګوند ته په پارلمان کې د اقلیتونو او د ښځو چې کومې ځانګړې څوکۍ دي چې په نورو ګوندونو وار له مخه ویشل شوي دي هغه د بیرته واغستل شي او تحریک انصاف ته دې ورکړل شي. خو دا نن نه بل داسې ویل کیږي چې د هغې د سپریم کورټ دغه پریکړې د مخه نیولو یوه هڅه ده. پر دې موضوع په اسلام آباد کې زمونږ خبریال راشد خان مونږ ته نن دا معلومات راکړل.
په 12 جولای باندې سپریم کورټ یو پریکړه کړې و چې تحریک انصاف ته ځانګړې څوکۍ چې د خزینه او د مذهبي اقلیتونو د پر ځانګړې شوې دي په پارلیمان کې د هغې ورکولو پریکړه و چې د تحریک انصاف یو سیاسي ګوند دی دا څوکۍ باید ورکړل شي. ځکه چې تر دې مخه تحریک انصاف په اسمبلی کې یعنی پارلیمان کې د ګوند په حیث موجود نه و. غړو یې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه په انتخاباتو کې او بیا وروسته په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي وو ځنه غړي یې. هغه هم د دې څوکیو د پاره ځکه چې دا څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي. دا نن چې کومه قانون سازي وشوه دا پرایویټ ممبر بل و یعنی یو دغه چې د مسلم لیگ نون یو غړی دی اکیانی دا هغه وړاندې کړی وو سمو د څو ورځې وړاندې او بیا کمیټه ته لیږل شوی وو ځکه چې اپوزیشن یې مخالفت کولو. په کمیټه کې دا بیا د سلورو په مقابله کې د اتو په رایو سره چې دی د دې په حق کې رائے راغله نو بیا پارلیمان ته راغی. پارلیمان نن منظور کو او اپوزیشن چې دې مخالفت وکړو دا هم هغه د سپریم کورټ د پریکړې د مخ نیوی د پاره دا شوې ده. کم خلکو چې په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وي هغه به هم آزاد ګڼل کیږي او په بل ګوند کې نشي شامل دي چې دوی کم کاغذ ریټرننګ افسر ته ورکړي او د کم ګوند سره د تړاو حلفیا بیان نه یې ورکړي نو دوی به آزاد وي او په بل ګوند کې هم نشي شامل دي. پی ټی آی احتجاج هم کړی دی او دای هم ویلي چې دا به مونږ په عدالت کې چیلنج کوو. دا به اول سینیټ ته چې حکومت کولی شي چې پاسي کی دا پاس کولو دغه خلری خو دا کیسه چې دا دا اوګده ده او جنجالی ده، ځکه چې لا تر اوسه د هغه پریکړو چې دی تفصیلی فیصله به راځي، او هلته چې دی الیکشن کمیشن په سپریم کورټ نه لارښوونه غواړي، تفصیلی فیصله نه ده راغلې، دا به ځي سینیټ ته، بیا به چې دی ځي ولسمشر ته د دستخط ته. پر نو په میاس کې ډېرې مرحلې دي. فوري اثر یې دا دی چې تحریک انصاف ته به دستي هغه څوکۍ په لاس ور نه شي.
په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټکو نن چې په قومي اسمبلی کې د پاکستان په انتخاباتي قانون کې د بدلون یو بل منظور شوی دی، په غړې موږ معلومات راکول. پاکستان تحریک انصاف پرون د خیبر پختونخوا په صوابۍ کې جلسه وکړه. دا جلسه په شاه منصور ټاونشپ کې جوړه شوې وه. پکې د ګوند د خیبر پختونخوا او پنجاب د مخکښو مشرانو ترڅنګ د پختونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان څخزي هم ګډون وکړل، او د ټولو مشرانو ویناګانې هم وکړې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د تحریک انصاف بندي مشر عمران خان خوش کړي. کنانو په اسلام آباد کې به هم احتجاجي جلسه وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې بیلابیلې مقدمې ور باندې جوړې دي، له تیر شاوخوا یو کال راهیسې د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې بندي دي. زموږ خبریال عظمت علي شاه نور معلومات راکوي.
دغه غونا په ثوابه کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو دي چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان په جیل کې د یو کال په پوره کېدو په ثوابه کې احتجاجي جلسه وکړه. چې ورته د خیبر پختونخوا ترڅنګ د ملک د نورو صوبو هم خلک ورغلي وو. عمران خان په کال 2023 په 15 اگست په لاهور زمان پارک کې له خپل کوره گرفتار کړی شو. جلسې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویل چې را روان احتجاج به د اسلام آباد په ډی چوک کې کوي.
هم لوګ حقيقي ازادي لرې تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے.
د حقيقي ازادي اغستو پورې به دا تحریک روان وي. او عمران خان وګوره، مبارک دی وی تا تاسو نه او عوام را رسیدلې دي. ستاله پارا ستاده نظریه او ستاده مقصد د پارا د خلک ولړ دي، د فستانیت پرځد، د ظلم پرځد ولړ دي، د هغه ریاست پرځد چې خلاف دي،
ظلم کې خلاف پوری ریاست مخالف ہے.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه قربانی بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د اسلام آباد یو عدالت د وو وکالو د کید سزا اورولې و. خود جولای په 14 د اسلام آباد یو بل عدالت دغه کیس کې د هغوی د خوشی کولو امر وکړ، خو لا هم د توشخانه په کیس کې کید دی. جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د سنی اتحاد کونسل او د تحفظ آئین پاکستان مشرانو هم ګډون وکړ. جلسې ته په خپل وینا کې د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویل چې په تیر ټول ټاکنو کې موجوده حکومت د پاکستان تحریک انصاف منډیټ غلا کړي چې پرځت به تحریک شروع کوي.
نن چې په پاکستان کې کوم حکمرانان دي د عمران خان د پارټي منډیټ غلا کړی دی، دا غلطي، دا لعنت الله الکاذبین دي، دا د کاذبینو ملک دی، دا د کاذبینو بچی ده، د دې خلاف راپورته کیږو، د دې خلاف راپورته کیږو. انقلاب دارنګ نه دی، انقلاب تنظیم غواړي، انقلاب موږ پاکستان جوړول غواړو، موږ له چا څخه خیرات نه غواړو، موږ پښتانه، موږ بلوچ، موږ سندیان، موږ پنجابیان، موږ سرایکیان د پاکستان په بچی کې خپل د بچی برخه غواړو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفافې او منصفانه وي، او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د ګوند یو بل مشر حماد اظهر هم په پنجاب کې د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د جلسو او د احتجاجونو پیلولو اعلان وکړ.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان پوز ویان د تحریک انصاف ګوند په اشاره ویلي چې د نهمه مې پیښو په تړاو د پوز په دریڅ کې هیڅ بدلون نه راغلی. جنرال احمد شریف پرون پر اولپنډای کې د پوز په مرکزی دفتر کې وی خبری غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې دوی پر ټولنیز میډیا د پوز پر ضد پروپاګاندا خبره هم ډیره جدي نیولې ده، او دا چې پکې د ککړو کسانو خلاف به د قانون مطابق کاروایی کوي. د 2023 کال د مے پر نهمه تحریک انصاف د بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فساد په یو مقدمه کې تر نیول کېدو وروسته دغه پلویانو د ملک په یو شمېر ښارونو کې پرتشدده مظاهره وکړې. پر هغوی پوځي تنصیباتو ته د زیان اړولو تور پورې شو. د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان تحریک انصاف د کمزوري کولو په موخه د پوځي اسټابلیشمنت هڅې د یو کال تیرېدو باوجود کامیابی شوې نه دي. تفصیل د راشد خټک پر رپورټ کې.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو څنګه یعنی ISPR مشر جنرال احمد شریف د تحریک انصاف د غړو لخوا د پوز پزید په ټولنیزو رسنیو کمپین چلولو ته هم اشاره وکړه. او دای ډیجیټل ترګری وبلله. خبری غونډې ته د وینا نه پس د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف سره د خبرو اترو په اړه د پښتنې په جواب کې خغه وویل،
اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے،
پا دی موضوع دا پوز دریز ډیر واضح دی او په اوم امی دا آئی ایس پی آر په پریس کانفرنس کې وړاندې شوی دی، په هغه دریز کې نه کوم بدلون راغلی دی او نه به راشي. د ډیجیټل ترګرۍ په ضد لومړی کرښه د قانون ده، او قانون د ډیجیټل ترګرۍ خلاف هغه سي کار نه کوي څنګه چې پکار دی. البته پوز دې ته په ډېر سنجیدګۍ سره ګوري، او کوم خلک چې د پوز خلاف پروپاګنډا کوي که هغه په ملک کې دی او که د ملک نه بهر دی، د هغوی خلاف به د قانون مطابق ګامونه پورته
کوي.
تیر کال په نهمه مئی د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. عمران خان د تیر یو کال راهیسې په زندان کې دی. څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې هغه د پوځ سره ناستې او خبرو اترو ته چمتو دی، خو د پوځ ویان د هغه سره د خبرو اترو امکان رد کړو او په اوومه مئی کړي خپل پریس کانفرنس حواله یې ورکړه، په کوم کې چې هغه تحریک انصاف ته د یو سیاسي ګوند په ځای د فسادي ډلې نوم ورکړی و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشونی د ایس پی آر د مشر دریځ په اړه مشال رډیو ته وویل چې ملک حالات ته زور او جبر د سیاست په حق کې نه دي، او که د خبرو اترو د لارې د خلکو ستونزې حل نشي نو وضع به نوره هم خراب شي.
بار بار خپل موقف کې تبدیلی مطلب عمران خان هم راولي، او که وګورو اسټابلیشمنت یا ګورنمنت چې کوم دی هغه هم راولي، او اسټابلیشمنت او ګورنمنت چې کوم دی هغه ډېر ډیفینسیو دی. عمران خان چې کوم دی هغه اسټابلیشمنت بالکل دیوار سره لګول دی، نو په دې منی اسټابلیشمنت چې کوم خپل مورال اپ کولو کوشش کوي، یا خپل لغه سپریمیسي چې کوم دی یا اپر هینډ راوستل غواړي، لیکن
د دفاع وزیر او د وقدار مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف هم ویلي دي چې د نهمې مئی پیښې د هیرولو نه دي. د جی او ټي او سره د خبرو په وخت هغه وویل چې د نهمې مئی په پیښو کې ککړ خلکو خلاف مقدمې هغسې ونه چلېدې څنګه چې پکار وې. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې پوز په خپله نه غواړي چې د نهمې مئی پیښې په تړاو نیول شویو کسانو خلاف مقدمې زر فیصله شي.
یو خبره بالکل واضح طور باندې مخې ته راځي، هغه د ډیلینګ ټاکټکس دی، دا شی پرولانګ کول غواړي او حل کولو طرف ته دی نه ځي. عمران خان دی په هیڅ صورت باندې برداشت کولی نه شي. اسټابلیشمنټ کې د آرمی مشر او د عمران خان ذاتی جنگ دی، خو په دغه جنگ کې اسټابلیشمنټ یو طرف ته دی، عوام او عمران خان بل طرف ته دی.
تیر کال د نهمې مئی د احتجاج نه پس په لسګونو کسان نیول شوي وو، او په سلو نه زیاتو کسانو باندې په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه هم شوې وه، خو د اسلام آباد های کورټ او وروسته د سپریم کورټ لخوا په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه وځنډول شوه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال لډو ته غوږی روزونکو، د کوز جنوبی وزستان پولیسو مشال لډو ته ویلي چې نامعلوم وسلوالو پرون په لنډی ډوک سیمه کې دو کسان په دفی برید کې وژلي دي. د اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید نن مشال لډو ته ویل چې په وژل شو کې د محمود خان په نوم د ځایي سکول یو استاد هم. نوموړي ویلي چې د پیښې رپورټ یې درج او پلټنې پیل کړې دي، خو د جنوبی وزستان ځینې قومي مشران انتظامیه او پولیس ګرموي چې د نامنه پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د پرونی برید ذمواری تر دې دمه کومې وسلوارې ډلې منلې نه ده. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د اعظم ورسک تړونې مشر عثمان مسید مشال رډیو ته وویل چې تیره ورځ مسپیشین مال 12 بجې په لنډی ډوک سیمه کښې په تورې شیشې ګاډي کښې سواره وسلاولې په ډزو دوه کسان وژلي دي، او پولیسو د دغې پیښې پلټنې پیل کړې دي. عثمان مسید د دغې پیښې په باره کښې ویایي.
دوای وشتلی بیا میش موقات غیره لیدا خو چا کورولا وغم غوسه شوی زتی نه ډډ باډه مشتر کوله چې پسماټم کډای وای نه د خپل پسماټم تاوډل نه د اف ای آر کو زتی میر په خپل مدیر شمو اف ای آر وک ویل چې قبل د ستاندازي جرم او نور داس پته خونه دوله کېدلې وجوهات نه معلوم دو کیسه د محمود چې د ټیچر و.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر ایاز وزیر ویایي چې په سیمه کښې یې هدفي وژنې راونې دي، خو د انتظامیه چارواکي یې په مخنیوي کښې ناکامه شوي دي.
بالکل بالکل پہ خاموش آدھو نو نیز ضروری کہ آیا نیز کم طرف کا دا وزیرستان دینی
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل لنڈی ڈوک سیمکشے پا ہدفی بردکشے دے دوے کسانے دے وجلے زیموری لیا تردا وقت پورے چا ہم مانلی ندو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تکو گی ردن کو اس پہ وے بلے موضوع تا راشو په خیبر پختونخوا کې د نام نه پیخو للاسا غنې خزې کونډې او زرګونه ماشومان یتیمان شوي دي د نام نه په پیخو کې د وژل شو کسانو کورنۍ وایي ژوند یې لکړهونو ډک دی د کونډې وایي یوې خوا د کور سړی وژل شوي نو بل خوا د معاشي ستونزو تر څنګ د خلکو د ناسمو رویو هم دی پریشانه کړی دی لمشال ریڈیو سره په خبرو کې د ښځو زیاته کړې چې په روانه ګرانۍ کې نشي کولای د کور خرچې پوره کړي خالدین نیاز د نام نه په پیښو کې د وژل شو کسانو له کونډو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی دی
بس پڑی رو مشکل باندی پورا کو کل یو کل نه یو کل د ماشومان دی جاری کل سغواڑی یو کل یو کل نه بس ډیر رو مشکل باندې چتیږي نو
دا غد باجوړ سایمه دی د سایمه خاون کال 2019 کی مامون کی یو دماکه کی ژوند بیل لیو سایمه وای چی یو لور او دوا زامنی دی د خاون د مرګ نه پس ورتا ژوند ډیر ګران شوی دی د سایمه خاون لیوی فورس کی ډیوټي کولا چی د یوی دماکی ښکار شو سایموای گرانی ډیره زیاته ده او تر ټولو زیات فکر ور سره د بچو د تعلیم دی
او ډیر زیات فکر او سوچ سره د دې تعلیم دی چې دی ولکه بل غزه اعلی تعلیم د څنګه ورکوم موږ یې پیس ډیر په مشکله باندې ادا کوو
د 400 لیلا وای خاوندې ټریفیک پولیس غړیو او د هدفی وجنی ښکار شوی دی مشال ریډیو سره خبرو کې لیلا اوی چې خاون نصیر احمد شلم نومبر کال 2015 کې اوتمانزو چوک کې په ډیوټۍ ولاړو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې د لیلا دوه بچی دي وایي پولیس محکمې لخوا ورته شهید پیکیج ملو شوی دی خو د ماشومانو د پلار کمی سوک نشي پوره کولی
زما د کور سربراو زما د ماشومان او زما بچی ډیر زیات واړو دا الک می د دریو کال او دا ماشومان چې دا د اتو میاشتو چې هغه شهید شو ډیر مشکلات دي انسان لاړ شي ډیر بالکل دا سوزم د پاره لکه انسان باندې چې قیامت راشي او ډیر تکلیف مونږ تعامل او شوی دی
خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حقوقو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسٹ صدر او لیکوال شمس مومن وای په دې خطه کې د ناامنۍ پیښې کال 2001 راهسي شروع شوې دي چې دوام لري او اوس پورې په زرګونو خلکو ورکی ژوند بیللې دي شمس مومن وای د ترهګرې پیښو کې تر ټولو زیاتې خزي متاثر کیږي او لبد مرغه ټولنه کې خزي معاشي توګباندې هم ندي خود مختاره دی وای چې دغه خزو سره دا اختیار نوي چې دویم وادو کړی
او بیلی سټرکچر کې چې کوم زمنګ روایت او اقدار منګه غنو نو پاره کې عام طور باندې دی چې د کونډه ځنانه چې کومي نو هغه ته پخپل باندې د اجازه د نش برابرۍ چې غنغه پخپل خو خو بل وادو کی د دغه اختیار چې د اکثر اوم د دغه مل خاوند کورنۍ سری او یا سلګون ته اختیار پکې د خپل د پلار یا د مشران درونو سری چې هغه د دې لپاره کوم فیصله وکړي چې آیا د دوباره واده کوي نو دغه مل خاوند ضرور سره یا د تر د زوی سره به کوي ادروایز نه به کوي نو دغه مشکلات دي چې د زنانه ډیره زیات ډایرکټ دینه افیکټ کیږي
د پاک انسټیټیوټ آف پیس سټډیز کال 2023 کلنی راپور تر مخه 13 دریو کلونو راهسي پاکستان کې د ناامنۍ پیښو کې یو وار بیا زیاتواله را روان دي راپور کې ویل شوی دی چې کال 2023 کې د ترهګرۍ 300 شپږ حملې شوې دي چې پکې شپږ سوا درې نوي تنان مړه او 1100 سلیریش جوبل شوې دي دې کال کې تر ټولو زیاتې یو سل سلور اویا حملے پر خیبر پختونخوا کی شوی دی او مړ شوی کسانو کی د سلور سوا دویش تعلق دی سوبی سره دی د کورمی ضلع امن بی بی خاون هم کال 2023 کی د نا امن یو پیخ کی وجل شوی دی امن بی بی وای چې د خاون د مرګ نپس یې زوی یتیم خانه کی داخل کړي دی او دوا لونا دی سره دی دا وای کور کی د بلستنو او جامو گنڈلو کار کوي او دی باندې د کور خرچه پوره کوي
کله هغه شهید شو هغه نه بعد ما بچی حکومت دی اوس هغه د فرض خپل اتوی مات کوم او د خپل لکه محسوس سوال سلای ولا کار کوم او مثال هغه کوم د برستان مرستانو کار کوم چې خپل بچی بر باندې وټ کوم کنه ما خپل بچی وخصو ایتي وحانی ته ما چولې دی
شمالي وزیرستان هم هغه ضلعه دا چرته چې د نا امنۍ پیخي زیات کیږي د علاقې یو خبريال لسل داول مشال ریډیو سره خبرو کی او وی چې وزیرستان کی نہ صرف ڈرون حملوں بلکہ دھماکوں اور ہدفی وجنوں ہم گنش میر خزی کنڈی کڑی دی چدوی حکومتی مرستو نہ ہم محروم دی
یو خود حکومت طرف نہ داغی سر مرست نہ دی شوی اور دینا علاوہ دوی داغی چکم تعلیم نہ دی دما شمان و آتا باشول اور دا حکم زنانا چکم دی دا ہم ڈیر زیاد پا تکلیف سر دی پا دے کے زیاد تر تعداد چکم دے اغی دا ہدافی وجن دی چونکہ شمالی وزیرستان خصوصاً دا میر علی سب ڈیویژن کے زیاد تر خلق پا نخکی گی اور آغا کس پا نخکی گی چی اغی خواہ دا کار سڑے وی لکا تعلیم یافتہ سڑے وی اغی بچی وی اغی سکولون تزی آغا خواہ چپ پخلا پاتے دے حالاتو مقابلہ کئی
د روان کال په 11 جون د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی چارسده کې د شهدا پریډ دستور کې شهید پیکج دیرش لکونه 1 کروڑ روپو پورې زیاتولو اعلان کړی دی دغه 1 کروڑ روپو شهید پیکج با د ترهګرې پیښو کې وجل شوي سیکیورټي اهلکارو کورنو ته ورکول کیږي د نا امنۍ پیښو کې وجل کیدونکو عام تنانو کورنو ته 10 لک روپۍ امداد ورکولې شي خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د جولای له پیل راهیسې د یعنی د تیرې میاشتې له پیل راهیسې د بارانونو او سیلابونو له وجې تر 50 زیات کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي طوفاني بارانونو ګڼ کورونه او د قرض مکې هم ویجاړې کړې دي د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم اے ویلي مشال اډو ته ویلي چې په بر چترال کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی چې د اگست تر اخره پورې به روان وي حکومت پر خلکو غږ کړی دی چې له خوړونو او سیندونو لری پاتې شي شبیر احمد جان تفصیل راکوي
دا قدرتی افتونو د نظم صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے لخوا مشال لیڈو سره شرکت شوی شمیرو تر مخه 13 روزو کې بارانونو او سیلابونو نور 15 کسان مړ کړي او 40 نور ژوبل کړي دي د ژغورنې صوبائی ادارے ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیڈو ته د اگست په 15 وویل چې د 2 جولای نه تر دې دمه ټول صوبه کې د مړو شوی کسانو شمیر 500 نه اوړېدل لري چې په کې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي
اوس پورې چې دینو تقریبا 350 خلک چې دینو دا وفات شوی دی او 90 نه زیات کسان چې دینو دا زخمیان شوی دی چې کوم مړ شوی خلک دی دیکې 19 سړی دی 12 زنانه دی 20 ماشومان دی او زخمیانو کې 3 پوری سړی 2 ماشومان او دغه سي 23 دینو هغه زنانه شامل دي زیات تر نقصانات چې دینو هغه د خیبر پختونخوا په مختلف اضلاعو کې شوی دی اضلاعو کې اپر و لوور چترال راځي مالاکند دی دیر دی وزیرستان دی تے کرک چارسدا پشاور بنو وغیرہ شامل دے
نموڑے وائی ٹول اغیزمن سمو کے ددوی کسان او سم موجود دی او کم غریز سمو کے چھ پولو نا پریوت دی حل تے عارضی پولو نا ہم دخل کو اسانتیا ویلے پر جرو کر دی پس صبح کے دا قدرتی افتونو دا نظم اداری یا پی ڈی ایم اے ویان انور شہزاد مشال لیڈو تے ویل چھ او سم لا بارانو لڑے روان دا او چترال کے تر دیشم اگست بیڑانی حالت اعلان شوی دی دا صبح سندنو کے سیلابی صورتحال ہم پیدا کی دی شی
خیبر پختونخوا کے مختلف ضلعوں کی وقت پا وقت باران سلسلہ روانہ دا چترال اپر کی دا حالات کڑ کچن کے دو پا وجہ باندھی دا ریلیف محکمے اڑخا دی میاشت آخری نیٹی دشتم اگست پورے ایمرجنسی لگا ولے شوی دا ہم دا غشان دا پی ڈی ایم اے اڑخا و دریا بنو کی دا صورتحال مناسبت سرا دا چار سدی پیخبر او نوخار کم ضلعی انتظامیہ دا دی انتظامیہ تا مراسلہ ہم جاری شوی دا چی وقت پا وقت پا دریا بنو کی د اوبو سطح نگرانی دی مسلسل لوکړی شي
د موسمیت محکمې تر مخه راتلونکو 2 ورځو پورې هم د خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې د تیزو بارانونو امکان شته دی ولې د هغې وروسته به موسم 2 ورځو لپاره اوچ او ګرم وي خبره او غرې ځینې سیمو کې د نورو بارانونو کېدو او اورې غټانې ویل کېدو له وجې ښکته سندونو کې سیلابي صورتحال پیدا کېدی شي نو باید سندونو او خړونو سره اوسېدونکو خلک خپل ځانونه او مالونه محفوظ ځایونو ته ورسوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اردن کو مشال ریڈیو تا ہو گئی پیخبر کے دا مازیگر شپگنی بجے شوی لن خبروں درتا ورو پاکستان قومی اسمبلی نے انتخابات قانون کے بدلون یو بل منظور کرے دے اسمبلی غونڈ دے سپیکر ایاز صادق مشرا کے وشو جبکہ پارلیمانی چارو قائمہ کمیٹی چیئرمین رانا ارادت شریف دے انتخابات قانون کے بدلون بل وڑان دے کڑا پوزیشن گندوں دے بل منظور ہولو پر محل احتجاج وکلو خود اسمبلی اکثریتی غڑو داغی پہ حق کے رائے ور کرے نوی قانون تر مخا پا آزاد حیثیت کے انتخابات گٹون کی نمائندان تر درو رزو پس پا بل کم گن کے نشی شامل دے د کوز جنوبی وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون دغه ضلع په لنډی ډوک کې دوه کسان وژلي دي. اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید نن مشالډو ته وویل دا پیښه پرون ماسپخین هغه مالو شو چې د تور ششو په گاډی کې سپرو وسلوالو په دوه کسانو ډزې وکړې. د نوموړي په وینا له وژل شو څخه یو د محمود خان پرون د سکول یو استاد و. مسید زیاته کړې چې د پیښې مقدمه درج کړې، پلټنې هم پیل کړې دي. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان قومي مشران وایي چې پولیس او انتظامی چارواکي د خلکو د امنیت ساتنې په چاره کې ناکامه شوي دي. په بنگلاديش کې د ورستیو مظاهرو یو مشر تنظیمونکي ناهید اسلام نن غوښتنه کړې چې د نوبل جایزې ګټونکي محمد یونس ته د غیواد د لنډمهاله حکومت مشر وټاکل شي. دا لغه ورسته ده چې په بنگلاديش کې د کارجن ولسی مظاهرو په نتیجه کې وزیر اعظم شیخ حسینې واجد پرون استعفا ورکړه او لاغه یواده ووتله. اسلام پر ټولنیزو رسنیو په خپل بیان کې ویلي چې محمد یونس د ورستیو مظاهرو مشري کوونکو زده کوونکو ته ویلي چې هغه د لنډمهاله حکومت د مشر چوکۍ سنبالولو ته تیار دی. او د اسلامي همکارو سازمان وای سي د بهرنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د اګست پر اوومه یعنی سبا په سعودي عرب کې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایران د هغه هېواد په پلازمینه تهران کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د تېرې اونۍ د وژنې د غبرګون په اړه غور کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بوري. په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وای سي دا غونډه چې په جده کې بکیږي د تهران او د اسلام آباد په غوښتنه بدل شوې ده. مشال ریڈیو لن خبرونو د بنگلاديش ولسمشر نن چې د اگست شپږمه ده د هغه یواد پارلمان مات کړ او لن مهاله حکومت جوړولو ته لار هوار کړه. دا لاغه ورسته ده چې د سرکاري ملازمتونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د بنگلاديشي زده کوونکو لکه هرجنو مظاهرو پس د هغه یواد وزیر اعظم حسینې واجد پرون استعفا ورکړه او له هیواده بهر لاړه. زمونږ همکار شاهین بونیری د سیاسي او سیمه ایزو چارو له شنونکو افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده او په سر کې تر پوښتلې چې د بنگلاديش د سیاسي کړکیچ عمده لاملونه څه دي. خټک په ځواب کې وایي
د دې کوټې ولا تاریخ شو کنه ملازمتونو کوټه نوکریو کوټه
جی جی جی
چې پاره باندې تاریخ شو دا خو یو قسم ته بهانه جوړ شو کنه ټریګرینګ پوینټ یو ته چې دا تاریخ یو قسم ته وزي کولو خدا خبر دا چې نارامي قوه کنه نارامي دې اسباب یو دا و چې دی ازي نواجه د پارٹی چې و د 2000 انتخابات یو طرفه انتخابات کو بس چې کوم اپوزیشن یا اس بیت سره پارٹی وی هغه انتخابات بایکاټ وکړو او دوی چې تاسو بس خیر دې مکوي نو یو خدا نارامي او سیاسي نارامي او سیاسي مهاجرای و بےروزگاری غربت آبادی نوزبان داخلی فیکٹرز ڈے خزما اندازہ دا سیدھا کہ صرف داخلی فیکٹرز نہ دی دیکھیے خارجی اور بین الاقوامی فیکٹرز مشتا بزر جغرافیہ دا سیدھا بنگلہ دیش کا نا یو طرف تھا چین سرب نج دے بل طرف تھا ہندوستان دے دری دری خوانہ دے اڑخانہ بنگلہ دیش نہ ہندوستان چاپی رہ دے جغرافیائی تو گبان دے چین سرب کا تعلقات جو کڑی اور مغرب سے تعلقات خراب شیو دا انتخابات شیو نو امریکی اور مغربی ملکونو په دې باندې تنقیدونه هم وکړه په انتخاباتو او یو قسم د چین سره نیوز وکړو مطلب دا و چې مغرب سره فیصله زیاتې ده نو دا کوم شخړه چې پاکستان ته پیښه ده یا افغانستان ته د سیمې ته پیښه ده د دی چین سره تعلقات او دی غرب سره تعلقات دی منځ کې به توازن څنګه پیدا کو دا مطلب بنگلاديش هم پیښه وو.
پدې تناظر کې خټک صاحب چې موږ ګورو تاسو د چین ذکر وکړو د امریکای ذکر وکړو دی مطلب خدای تاسو وخت وخت په خپل خبرو کې موایي چې دلته یو نوی بدلون را روان دی، یو نوی جګړه را روانه ده، یو نوی کلیش را روان دی، د دې لږ وضاحت کولی شئ تاسو؟
او چې سپدا سي ارمل کوم په لنډه توګه باندې چې اصل کې دا خو زموږ د سیمه کې خو تقریبا تاسو کو ګورئ دا درېمه صدی ده چې د زاري روس روسي امپایر او دلته برتانی امپایر هندوستان کې بیا روسي امپایر سوویت یونین شکل اختیار کړو او دا غرب دلته لاړو خو سیټو سنټو معاهده په شکل کې غرب دلته موجود
جی
د دې تصادم جاری وو او موږ اوریدو چې دې منځ کې سور جنگ وو نو تو جنگ بیا دې زمون کور ته راوړو نو دا شخړه اوس هم جاری ده، یو نوی مرحله دې راغله او دې مرحله کې فرق دا دی چې مخکې صرف روس فریق وکړه
جی
اوس دا دی چې چین روس او ایران دا یو یو رخت دی او بلې غاړې ته امریکا برتانیا او بیا دې سره یورپی اتحادیان هم دي نو دا یو قسم دی، یو طرف ته دی بل طرف ته چین روس ایران او دا سچ ځان ته جنوب وایي دا ګلوبل ساوث دا بلې خواته دي
خجی
نو په دې کشمکش کې بیا د ښکاری چې څور جنگ روان دی او تو جنگ دی زی زمون کور تر وي او دلته خو څنګه وروړي چې دلته کې چون کې لکونه د خلک دي چې هغه جنگي دلی دي او زهنونه وینځل شوی دي مذهب په نوم باندې جګړه چې دا هغه لپاره هر وخت تیار دي وسلیم شته دا خبره ده نو دا یو خدای ده چې دا د ښکاری چې دلته چې د ټي ټي پی خبرې کیږي او دا پاکستان او افغانستان مې خبرې دلته راځي او د بنگلاديش کې هم اړې غړې شي جوړيږي او هغه کې کنه جماعت اسلامي په د خپل اتحاد کې شامل را ودا مجسم او ورزول کار کې بای کې دي چې هغه زیات مخکې مخکې بوي ته مجيب رحمان مجسم او ورزول خو یو خبره تاسو کوم چې بنگلاديش کې ما یقین نه دي چې فوج حکومت کولای شي ځکه چې دومره موبلایزیشن شوی دی دومره خلک را پاسېدلی دي او د ځوانانو د هغه تاسو اورې مرکې چې هغه وایي چې فلان کې وزیر اعظم کوي کنه او هغه یې ځوان شاتلو ته تیار نه دي
بالکل
نو ما یې کنه دي چې فوج هغه ته کې مارشل لګولې شي
د بنگلاديش د سیاسي کړکیچ په اړه مو د سیاستوالو او د سمیزو چارو له پوه افراسیاب خټک سره د شاهین بنيري مرکه وې ده
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
پاکستان پیپلز ګوند ویلی ک مرکزی حکومت غنی چې جدي خطر ورته متوجه دي نو وزیر اعظم شهباز شریف د قومي سملای ماته او نوې انتخابات وکړي دا خبر د پیپلز ګوند جنرال سیکریټری نیر بخاری د اتوار پر اس پیو بیان کې کړی دا ګون په مرکزی حکومت کې د مسلم لیگ نون اتحادی دی د چارو ځین شرون کې وايي پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له طریق انصاف پرته بل یو ګون هم د انتخاباتو په حق کې نه دی ځین نور بیا وايي چې هر کله د پاکستان د چیف جسټس او یا هم د لوړپوړو پوزي مشرانو د دندو مودې په ختمې دوه وینو په هیات کې یو غیر یقیني حالت رامنځته کیږي تفصیل لپی خبره غلام غوث را کوي
پاکستان پیپلز ګوند ویلی دی چې که حکومت ته س جدي خطر وي نو وزیر اعظم شهباز شریف دی قومي اسمبلی ماته کړی او په هیات کې دی بیا انتخابات وکړي شي د پاکستان پیپلز ګوند لخوا دا خبره د یاد ګوند د جنرال سیکرټر نیر بخاری لخوا په خبر شوی یو بیان کې مخې ته راغلی ده شینون کې وایي د پاکستان پیپلز ګوند دا بیان په موجوده روانو سیاسي حالاتو کې ځکه ډیر اهمیت لري چې په دې وروستیو کې د پاکستان تحریکی انصاف او پوزي استابلیشمنت ترمنز د معاملاتو حل کولو لپاره د مذاکراتو راپورونه مخې ته راغلي وو خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې د دغه پورونو تردید کړی دی په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
الیکشن خبرې هم کیږي د باز جماعتونو طرف نه او دنا دا ګنګوسیم کیږي چې یو بل یو قومي حکومت جوړ کړي شي او په دې باندې خبرې تر روانې دي ځکه چې
د میا شاباز شریف صاحب نه چکم توقعات او ناغه توقعات نه پوره کیږي او د دنې خبرونه دا هم دي چې د میا شاباز شریف صاحب نه توقعات نه پوره کیږي نو داغه وجه دادا چې اغي سره کوم وعده شوی او په کوم انداز باندې اغي د حکومت ورکولو وعده شوی وا نو حکومت اغي د پداغه انداز باندې نه دی ورکړی شوی داغي داوي چې اوس هم زمونږ لاس په تړلې شوی دي نو به هر حال د بازي سیاسي جماعتونو داغي مطالبه دا چې الیکشن دی وشي ری الیکشن دی وشي خو دا به هم حقیقت مخه تکدو چې دی وخت کې پاکستان د یو معاشي او اقتصادي بحران سره مخ دی او په دی وخت کې دومره لوی اکټیویټي کول چې په ټول ملک کې ځل بیا انتخابونه وشي نو زما په خیال باندې دا یو مشکل عمل ښکاری
په پیښور کې د خبریال او شینونکي لحاظ علي نه مهم د پاکستان پیپلز ګوند د دې بیان په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې هغه فکر نه کوي چې دومره ضربه په پاکستان کې بیا په دې حالاتو کې انتخابات وشي
دی وخت کې پاکستان د الیکشن فقط سلور یا پنځه میاشتې شوې دي او دا سو دومره موده نه ده چې د فوري بیا د انتخاباتو فیصله وشي زما په خیال باندې په دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه یو سیاسي جماعت هم دته تیار نه لري چې هغه د انتخابي عمل ته کوشي پاکستان تحریک انصاف په یو بل لغړی کې چوي چې زمانه منډیټ اغسته شوی دی او کبه انتخابات کیږي نو ماته منډیټ ملاوي دی شي خو دې وخت کې فوج دې وخت کې عدالت دې وخت کې نور نظام حتی چې الیکشن کمیشن دا ټول چې کوم دی د دې خبرې جوګه نه دي چې هغه وایي چې دی وخت د الیکشن شي ځکه چې الیکشن د 500 ارب روپو نه زیاته خرچه صرف نه ده بلکې دا غي نه علاوه په ټول ملک یو صورتحال به بدليږي
د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په خبر شوی بیان کې دا خبره هم مخې ته راغلی ده چې ولسمشر آصف علي زرداري چې د دوی د ګوند شریک مشر هم دی د خبرې ته تیار دی چې د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنز د درېمګړي کردار ادا کړي کچېری دوی د مذاکرات او د لاري معاملاتو حل کولو ته تیار وي په پیښور کې خبريال او شینونکو عرفان خان وایي په پاکستان کې چې کله هم د زینو ادارو د مشرانو عیني مودې پای ته پرسیدو وي نو هیواد د دا رقم سیاسي بے ثباتی او غیر یقیني صورتحال سره مخ کیږي
دا وخت چې د پاکستان تحریک انصاف کوم خبر روانه ده نو اسټابلیشمنت په هیڅ صورت باندې د هغوی سره روغ نه غواړي ځکه چې تحریک انصاف اسټابلیشمنت ته فوج ته ډېر زیات نقصان رسولی دی اگر چې تحریک انصاف قیادت خواهش لري کوشش کوي چې دوی ته معافي ملاو شي خو اسټابلیشمنت دا خبرې اوس نه مني پاک فوج سربراه دی آرمی چیف دی هغه د ریټایرمنټ مدت سره نږدې کیږي پوره کیږي چیف جسټس دی نو هغه به ریټایر کیږي نو هغه وختونو کې چې کله په دغه سوکو باندې نوي خلک راځي نو پاکستان کې دغه شانتي حالات پیدا شي مختلف بیانونه هم راځي مختلف اتحادونو په صورت کې خپل خلک راتون کې حکومت جوړولو لپاره لابینګ هم کوي چې آیا واقعي د پیپلز پارټۍ په دې مطالبه کې څه زور شته او که زور پاکستان نو د دوی په شاخو څوک ولاړ نه دي د دوی خو د وخت نه مخکې د چا سره سره ډیل یا بارګیننګ نه دی شوی نو دا به راتلونکي وخت ثابتوي
د بیا انتخاباتو کولو په اړه په مرکز کې د مسلم لیگ نون د حکومت ملاتړ کوونکي ون پاکستان پیپلز ون نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف په شمول د حکومت نه بهر یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو هم د اسمبلیانو د ماتولو او په هیواد کې بیا د سره د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې دي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروي
په لس نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط پر ضد شوي اوږدمهاله پرلت مشران وایي پاکستانی چواکي د دوی سره کړو ژمنو ته درناوی نه کوي د دوی په وینا اوس هم د چمنو سپین بولدک خلکو په تګ راتګ کې د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوي دوی د اگست پر پنځمه لمشاله دوی سره په خبرو کې زیاته کړل چې سلام مشورې روانې دي او خای ژر بیرته پرلت پیل کړي بل خو د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي خپل ژمنې نه دي پر شار شوې د صوبې د کورونا چارو وزیر پر میاد نیټه مشال ډو ته ویلیو چې یوازې مزدور کار خلک بیل پاسپورت او ویزې تګ را تک کول شي. د پاکستان حکومت د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره تیر کال د پاسپورت او ویزې درلودل لازمي کړي ول چې بیا یې پر ضد څه باندې نه میاشتې پرلت وشو. که څه هم هغه پرلت د حکومت او پرلتوالو ترمنځ مذاکراتو وروسته ختم شو، خو پرلتوال وایي غوښتنې یې نه دي منل شوي. د موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
په چمن کې د ترسره شوي نه میاشتنی پرلت مشران وایي په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړې دي چې پرلت بیرته پیل کړي. د پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتک پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو پر ضد ترسره شوی وو. د 2023 کال د اکتوبر له 28 پیل شوی دا پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر 6 پای ته رسیدلی وو. د پرلت مشران ویلو چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم شوی دی، نو ځکه دوی پرلت پای ته رسوي. خو د پرلت د کمیټې ویاند صادق اڅکزي د اگست پر 4 مشال رادیو ته ویل چې حکومت له خپل ژمنو پر شا شوی دی. د پوینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسوه، خو بیل پاسپورت او ویزی د تګ راتک اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي.
پر هغه فیصله باندې حکومت نه ځي، بانه جوړی مختلف عمر به مجبورې پرون مر په خوړه کې د پښتونخوا ملي اوازی پاکۍ صوبای صدر خان خام ودان ولري، نو د محمود خان اسکرزی سر مرادته ده، د اظهر خان د صوبای صدر د اوازی مشر پاکۍ د هغه سر مر لیدنه وکړ، نو مر به برته پښتون کام پرست کم کوتون چې دی هغه به غونډو او پنډیان دا لغړیان به ورسره قبایلي مشران به ورسره ورته بخښې، نو بل لار نشته.
د صادق اڅکزي په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه وهلې چې یوازې مزدورانو ته د بیل پاسپورت او ویزې د تګ راتک اجازه ورکړل شي. د زیات کړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي، د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رښتې هم دي.
ټول خو نه غوټي نه وړي نه راوړي. افغانستان په منډیانو کې تجاران دي، هلته موږ مزدوري کوو. د افغانستان په منډیانو کې زموږ کانټینران پراته دي، دوکانونه مې دي، هلته زموږ سرمایه ده. نو صرف پور صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تګ را تک لار به پر پاسپورت کې.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس له تلو راتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي حکومت چې له پرلتوالو سره کومه وعده کړې وه پر هغه ولاړ دی. نوموړي د اګست پر 4 مشال رډی ته وویل چې د لغړیانو لپاره یې د ویزی او پاسپورت شرط ختم کړی دی. زموږ چې کوم مزدوران ورونه دي، د هغوی موږ ټولې مسلې هواري کړې دي. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلي دي چې ستاسو هلته قبایلي اړیکې دي، نو خبرې ورسره وکړئ، خو افغان لوري له دوی سره خبرې نه کوي. نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره شوی وه. ضیا لانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کړی و. یاد حکومت ویلو چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او قاچاق مخنیول دي، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، نو ترمنځ یې تګ راتک باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر 9 میاشتو په چمن کې پرلت وهلی و. دوی وایي اوس یې هم دریځ هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د انجینرینګ پوهنتون ملازمین له دې امله په احتجاج دي چې په وینا یې حکومت ورته د تیرو درو میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړي. مظاهره چان وایي د پوهنتون د ودانۍ تعمیراتي چارې درېدلې او له وجې دوی هم په ویره کې دي چې له نوکریو به وویستل شي. ځایي چارواکي وایي د سوات انجینرینګ پوهنتون مالي مشکلات لري او دا چې دوی یې د حل لپاره کوښښ کوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات انجینئرنګ پوهنتون په لسګونو کاروندان کنجو کې د پوهنتون ودانۍ مخې ته په دغه توګه احتجاج کوي چې ورته تنخواګانې نه ملويږي. احتجاج کې شریک د میادم معظم علي چې لیبرټری کې د مرستیال په څوکۍ کار کوي وایي چې په مشکل ورته دغه څوکۍ ملاو شوي.
ما بي اس باټ نه کړی د زبک کلاس پور دغه باندې پوسټ باندې ما ته شاته چې کم دنو فیملی زما ز سپورټ کوم ز تنخواه لم فیملی شاته ما ته غټه فیملی پرته ده. نو د حکومت د په کار ده چې نور جابونه راوباسي نور خلکو لچ کم دي زما په شانتي بي اس پارټي کړي یا بي اس پروګرام کم دغه کړي نو هغه د پر جابونه ورکی اشته زمونه جابونه اخلي. نو زموږ حکومت د مطالبه ده چې باید داسې سیستم وکړي چې د اشته کم ملازمین دي دا بحال کړي او داسې نه چې تاسو وسته کانټریک بیس تاسو دا هم ختم وي. په کار ده د حکومت له خدا په کار دي چې موږ اوس مستقیل ته کوجه 4 سال موږ بدی کې جاب وکړو او اوس موږ په کار چې موږ پرمننت ورواړي.
هماري تنخواه بحال کرو هماري تنخواه بحال کرو
همټي انجینر حضرت علي چې لاس کې د پوهنتون بحالی او تنخواګانو ورکول غوښتنو چاټ نیولې وای چې درې کال وړاندې د سوات پوهنتون په خي څوکې نه په دغه توګه استعفا ورکړه چې انجینرینګ یونیورسيټي کې ورته د هغې نه خنو کری ملاو شو.
بهان و الکان نه دلته کې دلته کې بهان و خاندانونه چې دا یو ډارک طرف ته روان دي تیارې طرف ته روان دي. قبل فرض کا د دې خلکو نه دا جاب زوغسته کې شي نه آیا زده حکومت وخت نه دا تپوس کوما چې دا خلک پس کوي آیا دا خلک په بیا هغه ټیرریزم ته اوړي یا بیا ټوپک راخلي. قبل فرض کا دلته کې یو ماستر یو ماستر کینډیډیټس دي دلته کې زموږ سره ماستر شته زموږ سره پی ایچ ڈی کینډیډیټس شته دلته کې زموږ سره کوم دی 16 ایئر ایجوکیشن دي ټول ماشاءالله ټول ایجوکیټډ کسان دي ته دونه جاب وغسته شي نو دوی بس کوي.
د تحصیل قبل په خوانې ناظم او سیاسي مشر حاجی رحمت علي وای چې دوی د پوهنتون متاسینو سره ملګری دي او د حکومت له خوا د پوهنتون بندولو غندنه کوي.
جون 2024 تیر شو د 3000 روپۍ په کارو کې ریلی شوې آنګیر پی ٹی ای حکومت دا منظور کړی وو هغه حکومت و سم دی نو دې له 6 کروڑ روپے ورکړي چې پدې کې بقایجات ته ټیکدارانو چې دی هغه 22 کروڑ روپے دي او دې ته میلاو شي 20 کروڑ هغه بقایجاتو کې لاړې. خو اوس مخکې کې پدې ریشو باندې دي دا پیسې ورکین دا 18 سال کې مکمل کیږي نو په کار دادا چې دې له دې پیسې ورکی او دا روان منصوبه چې دا ونه درې زمونږ بیگانو صاحبانو هم دا خبره کړې و چې دا او وزیر اعلی صاحب چې دا رواني منصوبه چې کې دي پی ٹی ای حکومت منظور کړي دا به بندیږي نه او دا به منګه جاری ساتو.
د انجینرینګ یونیورسيټي مرستيال پروجیکټ ډایریکټر پهات شهزاد پداغړه مشال ریډو ته وویل چې یاد پوهنتون لپاره 15 ارب روپۍ منظوري شوی پکې 2 ارب روپۍ جاری شوی او لګیدلی او ته پوهنتون د ودانش په ته پیسې د کار مکمل شوه ځکه چې د ټیکدارانو 20 کروڑ روپۍ بقای دي.
ډی جی ایم ان ای ته هم لیټر په دې دغه کې کړه دي چې زمونږ د لایبیلیټی تاسو راشه ویریفای کړئ را سره چې دا مونږه د ټیکدارانو ته دا پیسې ریلیز کړی شو سر نو کنسټرکشن خلا بقایا جاتی جی دا کنټریکټرز بقایا جاتی نو سر دلته اوس زمونږ سره درې ټیکه داران دي د اوورال یونیورسيټي چې کم لایبیلیټی د سر اغا زمونږ سره 22 کروڑ ده.
د پونتون جاری ساتلو او بیا د ملازمینو غوښتنو پاړه د سیمې د صوبای اسمبلی غړی او ترقیاتی کارونو مشر اختر خان په دا اړه وای چې د صوبې وزیر اعلی سره به خبره کوي او امید لري چې د پونتون لپاره منځوري شوی 3 ارب روپۍ جاری کړي شي. دی وای چې د صوبای حکومت سره پیسې نشته ځکه دغه منصوبه ودرولای شوی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ترانا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک بلکې پورته کړي کلاشن کوف غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
د پاکستان حکومت دا وکوي چې د جولای په خیرنۍ اونۍ او د روان اگست میاشت په لومړۍ ورځو کې د ځینو شیانو نرخونه ارزانه شوي او د ګرانۍ شرحه کمه شوې ده. خو په پېښور کې ځینو کسانو مشاله ډوی ته ویلي چې دا خبره ځکه نه مني چې که یو څیز ارزانه نو یو شمېر نور ګران شي. اقتصاد پوهان وایي حکومت دې په دایمي ډول د ګرانۍ مسلې د حل لپاره تجارت زیات، ټیکسونه کم او د آزاد بازار پالیسی خپل کړي. د عظمت علی شاه پر رپورٹ کې د دې موضوع تفصیل اورو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیر اف سټټیسټیک د اگست د ډومبه اونې جاری کړي شمیرو کې وایي د ګرانې شرحه د 12.5% نه 11% ته کم شوې ده. رپورٹ کې ویلي شوی چې روانه اونې د غړو په نرخ کې 10% او د سبزیانو په نرخ کې 8% کمی راغلی. د سرحد چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کاروبار حوالی سره حکومت د ټیکس او ګرانې کومې پالیسیانې جوړې کړي، تاجران مجبور دي چې په ګران نرخ شیان خرڅ کړي.
ټیکس ډیر زیات دی، سیل ټیکس ډیر زیات دی، کله ایکسپورت کی کله امپورت کی. دغه شانتي چینی پروت دی، هغه ته ایکسپورت اجازت نه ورکوي، بیا ورکی نو هغه دومره زیات ایکسپورت شي چې هغه بیا امپورت کول غواړي. نو زما دا خیال دی چې حکومت دې بالکل ڈی ریگولیٹ کی، دا ڈیوٹیز بالکل کم کی. دا یو ای غنتے صرف 5% ڈیوٹی او دا تجارت چې دے آزاد کی، دے مداخلت دے ختم کی. دا غنم او دا چینی او دا اوڑو هر یو شے کے حکومت مداخلت دے. نو چې حکومت ختم کی نو خلق با پخولا غنم آلی دا زمیندار نا.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د اگست میاشت نه د کال 2023 د اگست میاشت پورې د پیازو نرخ 8.5%، دالونه 12% او اوچ په 22% ګران شوي. د اگست په څلورمه د ادارې په ویب پاڼه خپور کړي معلومات تر مخه روانه ونې د چرګانو، روجو، په کور کې د بلولو ګیس او د پټرولو په نرخ کې سیواوال راغلي. په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې سره سکیورټي ګارد اسد الله مشال ریډیو ته وویل چې دا ارزانه فائدہ ورته نه رسی، ځکه که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي.
منګي هودونه زیاته شوی ده کنه چې صحادي نشتریار یو شی ورته ورته ګرانیږي او شل زره تنخار نه پاغه کې په دادلم 20000 روپے په مونږ باندې بل لاغلې او صرف درې پکې په کور کې رچتی هغه پی چلیږي. نو منګي ډیره زیاته راغلې را او وا بیلونه من شو جمع کولی پکې چې کمې سبزی له ورځین او د یونی مسلو 200 نه کلو کم نشته. نو منګي هځه اتره
دا شماریاتو اداره وایي چې د مې په میاش کې د جون په نسبت د ګرانې شرحه 3% لوړ شو وا چې ورسره په خاریو سیمو کې د ګرانې شرحه 14% او په کلیوالو سیمو کې د ګرانې شرحه 15% سیوا شوی. د پیښور اوسیدونکو سنان خان مشال ریډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې د خوراکي شیانو په نرخونو کې کمی راغلی خو د جولای په میاشت کې نرخونه بیا سیوا شوی.
داسې سیز نشته نن سبا په پاکستان کې چې د هغه د منګای نه بهري کو وړی والے چینی والے دوڑ والے د کور نور داسې اشیا ضروریات چې هغه واخلې نو یو سیزم نن سبا ارزان نه دی. وروسته روزه د مهنګایي سیوا کیږي کمیږي نه چې لکه مونږ وایو چې دا سیز به کم شي. البته دونه فرق راغلی د دینه مخ کې دو درې میاشتې مخ کې چې لکه سیزونه کم شو او هغه ریټونه واپس بیا خپل دوباره خپل ځای ته هتل نه دی. مطلب دا چې مهنګایي واپس خپل ځای برقرار ده، بس هغه مصنوعي طریقې سره دی خپل دغه کی طریقې کارو کی حکومت خو پراپر پلاننګ د دې سره دانشته چې لکه مهنګایي به موږ سنگ کمو. د ټول نغټه مسله دی وخت په پاکستان کې مهنګایي ده د غریب سړی د پاره.
د نېشنل پارلمنټي ټاسک فورس کنوینر اظهر کیانی د اگست په درېما رسنو سره خبر کیول چې ملک کې ګرانی په کمیدو ده او د تیر کال په نسبت سخت کال په ګرانی کې 6% او د روان کال د فروری د میاشتنا د جولای د میاشت پورې د بنیادی ضرورتونو د شیانو په نرخونو کې 11% کمواله راغلی. نړیوال ادارې فنچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانې شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترقی شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.